ډیر کاندي نو پلار مجبور ده چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترنه استفاده وکړي، د سروسۍ ته اړ کې یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترنه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل سوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي، د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور پلار بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامني په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووبیدبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور دي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه یې چې ځا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخ وي؟
په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دا کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان آر کي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دې جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحونه چې هم کسب وکار زده کړي ورسره او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبوره سي، گدایی ته به مجبوره سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل له دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمينه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعین نه سي، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولای. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چې دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، داسې تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري، لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلارې باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپل فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دنر اتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هغه څه په آینده کې هم دوی هغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هغه څه جامع ته وړاندې کیږي. کچېره په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سم رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالم رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشن رویه کیږي. البته مور پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یوځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده، او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د کار سره یوځای روزل کیږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره لدی چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بېروزګاره پاتې کیږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغه زمينه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه گذاري نه لري چې دغه څه مثلا تاسو له چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه څه لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه گذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه گذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید ده د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټول کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسیدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفه درلودلی هغه هم له لاسه ورکړلی، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لیږل، شاقه کارونو ته لیږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي، نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
خوان بی بی دنونا چاش ول جانانا چاچ کوم پسی کول دغه وتونا جنان می داس ستم گر دے رانی اوڑے دزڑا سر دے دابی وفا زما دل ور دے ما باندی جوڑ دے غم اختر دے بے وفا جانان دلاسا او بس مراما خدایا پچا باندی مین شم عجیب اشنا باندی مین شم و بے وفا باندی مین شم داس لیلا باندی مین شم چی می پزڑا کبی بی رحما او گزارو خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے دغر میں پو خوب بھی ددے نیاز بدارا دے خود خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے خود خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے نٹک سڑ گئے بچا تت شو جانا نا اس میں نہیں رے گی زما مخت مخت کی گی زما سڑ گے کی پلو سے گے داس کے پزل میرا ورے گے لکھا پزم کا چی وری مخلی دل و سامی نشی مورتا میلا و سامی نشی کد غزل و سامی نشی نور پٹا پو و دستا یام شن کی خالو نا بدرگو کی در توائم سی نغمو کی در توائم پٹی خوگو شپو کی در توائم مگر پتایم دزڑا کو کی دساتا سانگی لے لو سانگی لے لو ساپس پی نغاڑا دلوانگو امیلو نا لے لو سانگی لے لو سانگی لے لو ساپس پی نغاڑا دلوانگو امیلو نا نو کی دا دستور دے وہ عشقان باندھ دے کبھی سلمونا یو دی گدر دک دینشتا شنار نختر دک دینشتا کل سہرا دک دینشتا ہماز گر دک دینشتا اس دے جانان دی دن بکوم سائی کی کاؤ سنگا
ستائی در تلوگے شد سپرلی وار گلونا خوری ری زمان زوانی شوا زمان پات زندگی شوا نور پر نصیب میں تنہائی شوا اظہار نہ پات شاعری شوا جانان غم اور تپزڑا خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے دگر میں پو خوب بھی ددے نیاز بدارا دے خود خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے خود خبر دے چیوی ددے کا خمارا دے ستم گری جنے را اڑا دیدنو نا دا غزما دا جوان ارمان دے زما دزل کور پری ودان دے حقا مزل حقا مزان دے ما تلخ پلا زان اگران دے دام جانان دے دزل کور کی ساتا ما وندن زما تباشو دغم باران شروع فماشو ظلمی بی ها دوار خطا شو اغا جانان چی دبل چاشو دیر بی وفا شو را ترا یکرل غمونا مور نصبری گم جانانا خیر کا شرمی گم جانانا زلکی لڑزی گم جانانا جرگ درلی گم جانانا تابا پسر ڈولے کی زان تابا دو ما زانگی لے لو زانگی لے لو ساپس پین غاڑ دلوانگو امیلو نا لے لو زانگی لے لو زانگی لے لو واپس پن غاڑ دل ونگ امیل نا نلو واپس پن غاڑ دل ونگ امیل نا نلو بنیا چې خدا جان دی په وی بدل شي نا راش زخم نا در تخایم دزړه دا غنا در تخایم هغه وخت نا در تخایم دو وخت یا دو نا در تخایم چې زاو تبا سرا یو زه ګرځې دو سر دلی بنے کلم سسرا سر دلی بنے کلم دسڑ پسر دلی بنے کلم پہر جگر دلی بنے کلم سد سیالانو دسیالے نپا دشو ما دب دیل پارا یو زل راشا یم بیمارا یو زل راشا دسڑ کرا سما دلدار یو زل راشا بس دی پخلا شنور بنا کو جنگونا دزوان
خبر دے چی وی دے کا خمار دے نظر میں پھو خوب وی دے نیاز بدار دے خود خبر دے چی وی دے کا خمار دے خود خبر دے چی وی دے